سلامونه په کابل کې اتبه جشوې په رواني وسات کې درته ته نسنګ او درسي سات خبرونه لرو خو تر هغه مخکې خبرونه او راپورونه هم شته. په هرات کې د نشه یي توکو په وړاندې د طالبانو د مبارزې مدیریت وایي 8 کیلو ګرام هغه مواد نیولې چې د نشه یي توکو په تولید کې کارول کېدای شي. دغه مدیریت پرون ویلي چې دغه نیول شوي توکي سوځول شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس خبر ورکړی چې په هرات کې د تریاکو کښتونه هم له دوو اونیو راهیسې اړول کېږي. دا یې داسې وخت کېږي چې د نشه یي توکو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې د تازه راپور له مخې په افغانستان کې د تریاکو کښت په 2022 میلادي کال کې د شاوخوا 5000 ټنه غنمو د تولید مخه نیولې ده، خو د طالبانو ویاند دغه راپور موندنې بې اساسه بولي. افغانستان بانک چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي نن د داوطلبۍ له لارې 15 میلیونه امریکایي ډالره په لیلام خرڅوي. دغه بانک وضاحت نه دی ورکړی چې دغه پیسې د کوم هیواد لخوا دوی ته ورکول کېږي، خو په لیلام ډول یې د خرڅولو هدف د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت ثبات ښودل شوی. افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله نن شپه د پاکستان په وړاندې خپل دویم نړیوال شل اوریز لوبې ته پوره چمتووالی لري. ټاکل شوې دواړه لوبډلې نن شپه د کابل پر وخت 8:30 بجې د شارجې د کرکټ په نړیوال میدان کې سره مخامخ شي. د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو عمومي مسؤل عبدالله خان پښتني ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
مطمئن یم چې راتلونکي دوه سیالۍ هم په ډېر ښه ډول باندې ترسره شي. افغان لوبډله له پیله راهیسې دغو سیالیو لپاره چمتووالی لري، ډېرې تمرکز وي. اوس بیا دویمه لوبه وي ترڅو دویمه لوبه هم خپلنوم کړي.
افغانستان او پاکستان به سبا دوشنبه خپله دویمه او وروستۍ لوبه هم وکړي. که افغانستان یو بله لوبه وګټي د دې لوبلړۍ ګټونکي اعلانېږي. افغانستان د جمعې پورز خپله لومړۍ لوبه په شپږو وکټو سره وګټله. دا په یوه نړیواله لوبه کې د پاکستان په وړاندې د افغانستان لومړنۍ بریا وه چې تاریخي ګڼل کېږي. روسیه د چچنیا د بشري حقونو د مدافع په ډول د چچنیا د لانجمن رهبر رمضان قادروف ستاینه وکړه. چارواکي وایي هغه د اساسي قانون په چوکاټ کې د خپلو وګړو د حقونو په دفاع کې د پام وړ خدمتونو له کبله ستایل شوی. دا په داسې حال کې ده چې رمضان قادروف چې له 2001 میلادي کال راهیسې پر چچنیا واکمني کوي، د ځورونې، انسان تښتونې، د خلکو د ورکولو، غیر قانوني اعدامونو، د سیاسي مخالفانو د ترور او ځورونې، دغه راز د همجنس پازانو په وړاندې د زور زیاتي په ګډون له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن شوی. له دې سره سره قادروف تر اوسه د روسیې لخوا د ویاړ تر 150 زیات مډالونه ترلاسه کړي دي. او د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د کلیسا د 2019 میلادي کال قانون نوی کړ چې هدف یې له هغو کسانو سره حساب کتاب کول چې د جنسي ځورونې په پټولو کې لاس لري. پاپ فرانسیس هغه مقررات تصویب کړل چې په 2019 میلادي کال کې په واتیکان او کاتولیک مذهب کې د بحراني وضعیت پر مهال تدوین شوي وو. نوي قوانین په کاتولیک کلیساګانو کې د ناوړه استفادو په اړه راغلي او نوو بدلونونو سره تطابقت لري. هغه بدلونونه هم په تیرو څلورو کلونو کې په کاتولیک کلیساګانو کې د ناوړه استفادو د مخنیوي لپاره راغلي وو. ترنو اوریدونکو مخکې د لدې چې لاړ شو د لوبو البته د درسي ساعت او تاندې څنګه خبرونه وورو څو راپورونه درته لرو. که څه هم پر ښځو او نجونو د لګول شویو محدودیتونو له کبله د طالبانو حکومت منځوي شوی، خو طالبان وایي دوی هڅه کوي په بهر کې د زیاتو سفارتونو کنټرول په لاس کې واخلي. یو پخوانی افغان ډیپلومات بیا وایي طالبانو ته د ځینو سفارتونو او قونسلګریو د سپارلو موضوع د طالبانو ډیپلوماتیکه یا سیاسي بریا نه ده. طالبان وایي تر اوسه پورې 14 هیوادونو ته خپل ډیپلوماتان لیږلي او د نورو هغو د کنټرول ترلاسه کولو لپاره هم هڅې روانې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد وایي دوی تر اوسه پورې څوارلسو هیوادونو ته خپل ډیپلوماتان لیږلي او هڅې روانې دي چې د نورو ډیپلوماتیکو مرکزونو کنټرول هم ترلاسه کړي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د پروني راپور له مخې ذبیح الله مجاهد دغه خبرې په یوه ویډیو کې کړي او ویلي دي د تېر حکومت ډیپلوماتان د طالبانو له بهرنیو چارو وزارت سره په همغږۍ خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. پخوانی ډیپلومات غوث جان باز له آزادي رادیو سره په خبرو کې وویل په بیلابیلو هیوادونو کې طالبانو ته د سفارتونو او کنسولګریو سپارل په سیاسي یا ډیپلوماتیک ډګر کې د طالبانو لپاره کومه بریا نه ده.
البته چې موږ نشو ویلی چې دا کومه ډیپلوماتیکه یا سیاسي بریا ده د طالبانو د ډلې په هیڅ صورت. دا یو څه سره تعاملات دي چې ځینې هیوادونه د طالبانو سره کوي لپاره د دې چې په دغه هیوادو کې ګڼ شمېر افغانان مقیم دي. د هغوی د مشکلاتو ستونزو ته د رسېدو لپاره په کار ده چې ځینې تعاملات ترسره شي.
که څه هم پر ښځو او نجونو د لګول شویو محدودیتونو له کبله د طالبانو حکومت په نړیواله سطح منزوي شوی، خو طالبان فکر کوي چې په ډیپلوماتیک او سیاسي ډګر کې لاسته راوړنې زیاتې دي. تر اوسه د نړۍ یوه هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او په دوی کې د پاکستان، ترکیه، قطر او چین په څیر هغه هیوادونه هم شامل دي چې په افغانستان کې فعال ډیپلوماتیک ماموریتونه لري. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد ویلی دوی ایران، ترکیه، پاکستان، روسیه، چین، قزاقستان او یو شمیر عربي یا هم افریقایي هیوادونو ته خپل ډیپلوماتان لیږلي. مجاهد نور جزئیات نه دی ورکړي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس یاتوي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د دې موضوع په اړه د دوی پوښتنو ته ځواب ونه وایي. د اژانس له راپور سره سم طالبانو په پیل کې داسې شووله چې دویمه واکمنی به منځلاري دریز لري، خو د 2020 میلادي کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته دومره بندیزونه او نور محدودیتونه ولګول چې د خلکو اساسي آزادۍ محدود کړي.
د بخنې نړیوال سازمان یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي، ځکه د دې سازمان په وینا دا د نجونو بشري حق دی. دې سازمان ویلي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې له زده کړو محرومې شوي دي. تر دې مخکې د امریکا د ولسمشر مرستیالي کاملا هاریس هم له زده کړو د افغان نجونو په محرومېدو خواشینی ښودلې وه، خو له دې ټولو غبرګونونو سره هم په داسې حال کې چې د افغانستان په سړو سیمو کې تعلیمي کال پیل شوی، د طالبانو حکومت د نجونو ښوونځیو د بیا پیل په اړه تر دې دمه خپله پرېکړه نه ده اخیستې. په دې اړه راپور له یوې خبرتیا وروسته.
ازادي راډیو ډاټ کام
مختص د پرتلم خبریا د سمون خدای هدا پوس د خوب په شان رات کاری.
په غزنی کې د یو دولتي خوانځي د زده کوونکو چې نه غواړي د امنیتي ستونزو لامل یې نوم پر راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته یو ویل لا تیر دوه کلونو رئیس خپل خوانځي په سترګونه دی لیدلې او په کور او کلی کې هم داسې بل مرکز او څوک نشته چې دا تر درس وایي. د زده کوونکو وایي هله درلوده چې زده کړی وکړي او یو ورځ خبریا لشي، خو په وینا د خوانځي د تړل کېدو لامل یې د هله یوازې هله پاتې شو. د کونکو ازادي رادیو ته وویل
فاطم سیم کې اوس مکتبونه بند سو، خو اوس د دویم کال هم را روان دی چې ما مکتب په سترګونه دی لیدلې. ډېر نه هلې شوی یم، نه په کور کې د څوک را سره ست چې ما سره په درسونو کې مرسته وکړي او نه مې هم په سیمه او کلی کې د کورسونو ست چې زه په هغو کې درس وایم. پوښتنه مې دا ده چې مو مکتبونه هم شروع شي، ځکه مکتبونه بند سي نو وطن به بیا څو پیړۍ شاته لاړ شي.
په کابل کې د یو دولتي ښوونځي زده کوونکي فرشته هم وایي دا چې له دوه کلونو راهیسې ښوونځي ته د تګ اجازه نه لري، ناهیلي دا او د طالبانو له حکومته غواړي چې د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي.
دوه کاله کېږي چې زموږ د ښوونځیو دروازې تړلې دي، له دې حالته نور ستړي شوي یو. د اسلامي امارت له حکومت څخه غوښتنه کوو چې زموږ ښوونځي بیرته پرانیزي.
د زده کوونکي داسې مهال د خپلو ښوونځیو د بیا پرانیستلو غوښتنه کوي چې د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا په طالبانو غږ کړی چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. دې سازمان تېره شپه ناوخته پر خپل خپل ټوئیټر پر نه لیکلی دی چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې د زده کړو له حق محرومې شوې. د دې سازمان په وینا زده کړه یو بشري حق دی او طالبان باید اجازه ورکړي چې نجونې ښوونځیو ته لاړ شي. د دې سازمان تر غوښتنې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیالې کاملا هاریس ویلي وو چې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز متاثره کړې ده. نوموړې ژمنه کړې چې متحده ایالاتونه به هیڅکله په نړۍ کې د ښځو او نجونو د حقونو له دفاع څخه خلاص وانخلي. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری هم د غلی هاریس د څرګندونو هرکلی کړی او ویلي دي چې طالبانو په افغانستان کې نجونې او ښځې له زده کړو او ټول افغانان له یوه هیلمن راتلونکي څخه محروم کړي دي. غلی امیری هم ډاډ ورکړی چې له افغان نجونو او ښځو سره د خپلو حقونو د لاسته راوړلو په مبارزه کې په ګډه سخت کار کوي. د طالبانو حکومت تازه دې څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو یوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان احسان الله خطاب ازادي راډیو ته وویل دی هیڅ معلومات نه لري چې د نجونو ښوونځي به کله پرانیستل کیږي. طالبانو له بیا واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او په وروستیو کې نجونې پوهنتونونو ته هم له تګ څخه منع کړې، خو له ټولو کورنیو او بهرنیو فشارونو سره په داسې حال کې چې د افغانستان په سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو نن پنځمه ورځ ده، طالبانو د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو په اړه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې. په سوریه کې د نږدې شلو ایران پلو جنګیالیو تر وژل کېدو وروسته د ایران یو امنیتي چارواکي پرون وویل چې په تهران پورې اړوندې پر یوې پوځي اډې حمله به له چټک عکس العمل سره مخامخ شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبریالانو ته ویلي د یو امریکایي قراردادي تر وژل کېدو او د شپږو نورو امریکایانو تر ټپي کېدو وروسته یې د تېرې جمعې د هوایي حملې امر وکړ. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ایران رژیم وایي په سوریه کې به د خپلو نولسو پلوي پوځیانو د وژل کېدو پیښې ته چټک غبرګون وښیي. دا په وروستیو کلونو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو او د ایران د پلوي ځواکونو ترمنځ له خونړیو پیښو څخه ګڼل کېږي. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس نور نیوز د ایران د ملي امنیت د عالي شورا د وایند کایوان خسروي په حواله راپور ورکړی چې پرون شنبه هغه ویلي وو
او هغه پوځي اډو چې د سوریې د حکومت په غوښتنه د ترورزم او داعش په وړاندې د مبارزې لپاره ایجاد شوی د حملې هر پلمه به د تهران له چټک عکس العمل سره مخامخ شي.
د رویټرز خبری اژانس په وینا ایران ویلي چې د دوی ځواکونه او متحد جنگیالي د دمشق له غوښتنې سره سم په سوریه کې حضور لري او تهران په سوریه کې امریکایي ځواکونه ته د اشغالګرو په سترګه ګوري. د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت ویلي د مارچ د میاشتې د درویشتمې په وژون کې حمله کې چې د یوې بی پیلوټه انتحاري الوتکې لخوا وشوه ایران لاس لري. هغه حمله د سوریې په شمال ختیځ کې حساکه سیمې ته نږدې د امریکا له ملاتړه د برخمن پوځي ائتلاف د پوځي اډې د ترمیم او ساتنې پر تاسیساتو شوې وه. د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایډن تیره جمعه د مارچ په 14مه د کاناډا پلازمینه اوتاوا ته د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې په سوریه کې د یو امریکایي قراردادي لوژل کېدو او د شپږو نورو امریکایانو تر ټپي کېدو وروسته د هوایي حملې امر وکړ.
اشتباه دې نه کوو چې د امریکا متحده ایالاتونو له ایران سره د لخت هڅه نه کوي. دا خبره په ټینګار سره کوو، خو تیار وو اوسئ چې موږ د خپلو وګړو د خوندیتوب لپاره په قدرت سره اقدام کوو. هغه شپه دقیقا همداسې وشول. موږ په سیمه کې د تروریستي ګواښونو په وړاندې مبارزې له کاناډا او د ائتلاف له نورو غړو سره د داعش د ماتولو لپاره خپل مشارکت ته دوام ورکوو.
د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د دوی دوه جنگي اف 15 ډوله الوتکو د مارچ د 14مې په لومړیو کې ځوابي حمله وکړې. په برتانیا کې ډیرا د سوریه د بشري حقوقو د څار ډله وایي په دې حمله کې درې سوریایي پوځیان، یولس حکومت پلوه سوریایي ملیشه او 15 غیر سوریایي جنگیالي چې له حکومت سره ملګري وو وشل شوي دي. متحد ایالاتونه د سوریه په شمال ختیځ کې شاوخوا 900 سرتیری لري چې په داعش پورې پر تړلو ډلو فشار راولي او د سوریه د ډیموکراتیکو ځواکونو ملاتړ وکړي چې کوردان یې رهبری کوي او د سوریه د رژیم پر وړاندې جنګیږي. ایران او روسیه د سوریه د ولسمشر بشار اسد د حکومت ملاتړ کوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماشام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه 12 شپژنیوي او د سهار ل شپژو د ماشام تر شپژو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
رنو آوریدون کو اس مورا بولم چه تان دی چانگی او درسی سات خبراون بابرای
تان دی چانگی
دا زوانانو خبراون
دا تاندی چنگی درنو آوریدون کو سلام هیلدا چی خبا و یا جوان با مهم پا خیر تیریگی دا دیوانی پخپراوانه که لمرای پا دیم اوزو خبری کهو چی دوانان دزدکر پا محال چنگ نور فعالیتون کولیشی چی دا دوی کاری تجربه هم ورسر زیادتشی هم دا دول دوی پا دی محال باید کم خبرو تپا مکدی دا دی تر چنگ پا دی هم غگیگو چی چنگ که دلیشی دوانان پا بحر که زدکری وکدی او زند